با همکارم باشید.
السلام علیکم. د سهار اته بجې سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 28 د جنوري میاشتې 18مه. په راپورونو کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات افغانستان ته سفر کوي. د هموري چې ډیورنډ کرښه له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سبب شوی چې په وروستیو کې هم د ځینو لانجو راپورونه ورڅخه ورکول شوي.
دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه. روزګان کې سندرغاړي وایي چې محلي موسیقي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. خیبر پښتونخوا کې نن ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی سئ. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د سږ کال له پیله په کندهار کې 15 ماشومان په خور ځواکۍ مړه سوي. طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل سوی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پورې کړ. د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خور ځواکۍ له کبله مړه سوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1,950 خور ځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړه سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خور ځواکي پراخته ماشومانو 700,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خور ځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسېدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خور ځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمدالله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1400 لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونا هم درنده نزدیک به تخات گرفتن.
پرون یکشنبه هم افغانستان کې د 24 ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 8 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینسبرګس سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 میلادي کال د نومبر 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته 10 الوتنې تنظیم کړي دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي. خو د سختو اقلیمي شرایطو او هوا له کبله د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولینډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. دا جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د توغولو څلورمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کت څنګه او بلدا چې څومره مزالې کړي دي. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 16 نیټه د ادعا له مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړي. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایډن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبري یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبري حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي وو چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څوړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د وی سایبري حمله ښکار سو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکی خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې افلاین کېدو ته مجبور کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندیږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا له خوا تر ډیپورټ یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووینونس ضد واکسین نو لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لور یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د ټینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د ټینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدې دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی به یاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان ورس پانه تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 14 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان راپور لمخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي دغه هیواد ته ولیږي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
پاکستان دی صدر اعظم خبره نو افغانستان ته استعمالي د سینما لري ډېر ښه قدرونه لري او ډېر ښه تعلیمات شخصیتونه لري. افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نوه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره، خصوصا په دې روان ژمي کې.
بل خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګنده نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
ومردل چې د پاکستان یو هیئت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مویید یوسف په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ډیورنډ کرښه هغه لانجمنه او ناحل سوی کرښه چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخو ډب لامل سوی ده. د دې کرښې موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هغه وخت د رسنیو په سرټکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرښې په اوږدو کې د غزان تر په غځولو لاس پورې کړ. په یو تفصیلي راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
لدرې کلونو زیاته موده وسو چې خپل دوورونه او نه وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورنډ کرخي په اوږدو کې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کل وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورنډ کرخه د غزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخي ها غاړې پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړې چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې کله کرخې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدلي. دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه او بیا د پاکستانیانو اسارکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د غزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو او غزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
چې مخاطره زموږ په دور یادې موږ په وخت کې نه ده تیر شوی. دا د تیر کابل ادارې او د پاکستاني جهاد ترمنځ کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون تیره چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستیو دوه لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور روسي مت د ترهګرۍ او بې ثباتۍ د صادرېدو په سرچینې بدلې شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیله اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان د دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي رادیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه څه ناڅه راډب کړې ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ سوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هډ د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
mukta afghanistan da tir hukumat tawafuq da pakistan lo hukumat sara darlut muk lahit bal dawlat sara dumra nikde kar na dekde muk ne shukawle che la har nawi hukumat sara tadun na ukru da sino ne shikidale che ujriyan rashi la aga sara tadun wishi bia bal jiryan rashi aw la aga sara bia la sara tadun wishi
khuno mawri pa de ara nur juziyat war nakran خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرښې پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول سوی او اوس یوازې 21 کیلومتر ځای پاتې دی. ښاغلي رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرښې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو 20 کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړای چې د ډیورند د کرښې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرښه فرضي کرښه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کار کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرښې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه دا د حقوقي پلوه ځان ته تعریف لري. موږ پلو چې د چیرې جنجالونه پېښ شوي دغه په دې دسې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته دن داخل شوی دی. خو پاکستاني پلو همیشه دا ویل چې نه دا زموږ په خاوره کې ده. نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې اصلي تصویر هغه باید تثبیت سي. خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وسي. د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلي ایلسن ویلي چې د ډیورند کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورند د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک خودلای دی.
د دوران په کرخه د اذان تار په سر باندې کړکېچ را مېسته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دلته بعض سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپل خی چې خلکو ته محبت پیدا کړي خپل قاطعیت وخی.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیورند په 2600 کیلومتره کرخه د اغزن تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرښې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند د استازي سر مورټیمر ډیورند او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی وه. خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورونا یو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورونیو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت ته تللي وو او هلته یې له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناکه لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. صفی الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکوونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نن کې ووپین له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون ته تللی. هغې په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو، چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي، څو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره له دې چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یوه اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکوونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړي، دا ډیره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړي چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 تنه گبین شات یا اصل تولید سیوی او د غرس په دی ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی په حال کې دی، خو د شاتو روزون کې وایي چې د شاتو لپاره مناسب بازار نه لري. نور حل په دی راپور کې
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولات کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
ورستوی سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفی اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې کم کمال اندر راغلی. تولیدات مو ماده په خوا په چیر دي
د دغه ولایت د شاتو د مچو یو بل فارم لرونکو یاته وشکله امید مرادی وای د شاتو مچو سل صندوقونه لري او ساش کال ورڅخه زر کیلو خالص شات تر لاسه کړی دی د نموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې یو کیلو خالص شات 1500 افغانی قیمت لري
انو اقسام اصل ما داریم از ولایت بدخشان است او از تخار است از قندوز پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو د بدخشان تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي پخوا د شاتو بازار ښه و خلکو له موږه شات اخیستل خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي د شاتو پیرلو توان نه لري اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي
د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 1000 کیلو اصل په 1600 کال کې 1400 کې تولید شوی سي مقدار 10 ټنه کې ټول او بیا وختن په وختن د مسچو فارموت د من عمل ورزي بیا غو مشکلات لنزین او کوم کاري ضرورت یا غور سره کوي
د خاغلی حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد شهردرې قلیزال امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د سحرایي ګلان او بوټو سربیره د سیج سنځلې عکاسي د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
ازادي رادیو ته واجیست اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاس ورکولو یو لیکن خبره کړې ده د لیکنې سرلیک داسې دی هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاس ورکړ مقاله لیکونکي د بایدن زینو تګلارو ته کتنه کړې چې لمخې عام خلکو او رای ورکونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاس ورکړی د لیکوال په باور د بایدن یو تګلار چې عام خلک پرې خوښ نه وو هغه له افغانستان په بنظم او مرګونی ډول د سرتیرو ایستلو واشنگتن اگزامینر د مقاله کې لیکلي بایدن تیر سه شنبه د اټلانټا په هنتون د نن وینا کې د خپل ولسمشري ننګ وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنی دښمنان وبلل د مقاله لیکوال ویلي بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلار نه لري او عام خلک پر ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري لیکوال د برخه کې وروستیو نظر پښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایله خي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټه کېدو خواته بیایي د مقاله په پای کې راغلی لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو خبرګونونو ته پام نه کوي خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اگست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسیده شرق الاوسط ورسپانې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې او په کې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښون کیدی په لیکنه کې راغلي بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي خدا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردون کی دي د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوی چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي وړاندې لولو له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو لمخې وشي او دا توپیر باید جواد شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلی پر کابل د حاکم نظام له کابله له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثر روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پرې واخلي.
ازادي رادیو ته غوښتل په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. د راپورونو پر اساس د سرشکل لپایله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شوي دي. رسنوی راپور ورکړی چې د دې کال لپایله 15 ماشومان په خوارځواکۍ مړ شوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه بیرته فعال شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جنوبي کوریا پوز وایي چې شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري توغولی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه انچینیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ خو مسکو دا تور رد کړی دی. د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. په ورزګن کې د سیمه ییز موسیقي نامعلوم برخلیک سندرغاړو دغه مسلک ته په دې وروستیو کې شا اړولې ده. په ورزګن کې سندرغاړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي ناروا بولي. دا هم تفصیل.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییز یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په شکر انغشتي، علي جاپاني یا بنجو، رباب او دریاده. د شور او زواج دکې دی موسیقي چې وخت به په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی و اوس غلې سوي او په هیڅ یو دیرا او یا هم کوټه او نور سیمو کې نه تر غوږو کیږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنگ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالی په مراسم او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وای له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سی بي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وای نه پوهیږي چې طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي کنه. لکه لچ شاوخوا څلور نیمه میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي، بلکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي، او دغه راز یې په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی، وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ییز موسیقي د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او ږغ یې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل که چیرې دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کېږي، نه د ورزش یا سپورټ اجازه ورکول کېږي، نو زیات شمېر خلک به په رواني ناروغۍ اخته سي، او ځوانان به نشو ته مخه کړي، او یا به هم له افغانستانه بهر هیوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وایي طالبانو ته پکار ده چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي، او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي، ځکه د ده په خبره که چیرې طالبان پر دغه ډول کوچنیو مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي، د پر ژره خریلو یې راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو یې راګرځي، دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اروزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وایي طالبان ورته ویلی دي چې موسیقي به نه ږغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې، بلکې د همدې لا رشته یې دې هم له لاسه ورکړی دي.
کاربار مو ټول ولاړ دي، د مخه به مو په ودونو کښې پروګرامونه کول، هلته به مو خلکو د خوشحالۍ دپاره، نو اوس چې دي راغلي دي کارونه مو ټول په ټپ ولاړ دي، حالات بېخي به هغه مسلک او درمندي به د مخه د منځه ولاړه سي، او که چېرې طالبان زمونږ غوښتنه ده چې زموږ مخنیوی ونه کړي، ځکه دا موږ د خلکو د خوشحالۍ دپاره د ودونو دپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان په ګاونډ هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب او دغه راز هلته نورو سندرغاړو هم د طالبانو له ویرې څخه له سندرو لاس اخیستی، او دوکانداري او نورو کاروبارو ته یې مخه کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې هکله په خبرو کې وویل، په اسلام کې موسیقي ممنوع ده، خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي، ټلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګېدلي وه، او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونو یې سرغړونه کول.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې، ستاسو د پوره روغتیا او ښې ورځې د لرلو په هیله د نن ورځې دغه خپرونه ما تای روشان تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. په دې اونۍ کې هم ستاسو لخوا یو زیات شمېر ثبت شوي پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې د خپلو ورکوسو دوستانو او خپلوانو لټونه پکښې کوي، خو د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو دخوا په دې هفته کې موږ ته ډېر پیغامونه نه ور رسېدلي، خو څرنګه چې تاسو تل زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستاسو ځینې پیغامونه څو ځله خپاره کړو، نو موږ ستاسو ځینې دغه پیغامونه چې په هغو کې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوئ په تکرار ډول خپرو، تر څو هغه اوریدونکي چې د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو خپرونې په تیرو هفتو کې نه وي اورېدلې یو ځل بیا یې واوري، او که کم دوست او عزیز یې د پیدا شوي کسانو په ډله کې وي د هغه په پیدا کېدلو سره خبر او خوشحاله سي. نو راځئ چې د نن ورځې دغه خپرونه ستاسو په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
هغو ملګرو، زه ټلیفون لیکې ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو، دغلته یو ماشوم ما پیدا کړی دی، عبدالحکیم یې نامه ده، کوچانۍ ژبه کوي، او دا یادونه کوي چې زه د اشارک ولسوالۍ یم. فلحال ما سره دی، نو که دا چاوي ما ته دې په دغه شمارو زنګ ووهي. ایم پی این شماره مې ده 0 89 63 99 اتصالات شماره مې وایم 0 88 82 99 00 سلام شماره مې وایم 0 43 93 99 00 00.
زه بلال کریمی ما لخوست ولایت څخه ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن دی تقریبا د شپږو او اوو کالونو ترمنځ دی ځکه د هر چا یې په دې شپاره بوخت زنګ وکړی صفر اووه سوه شپږ اتیا نه سوه دېرش نه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا ووایم صفر اووه اته شپږ نه درې صفر نه یو څلور
پرهیز پسرلی هم در سره د تلیفون په کرخه دا پیام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې او سرې وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. خو که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. شمیره بیا وایم صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. روشن شمیره هم درته وایم صفر اووه نه اته درې څلور درې صفر صفر صفر، یعنی صفر نه اویا درې اتیا درې څلوېښت درې زره صفر.
مرغاسم احمد خادم د هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ او د کارادک د سیمې څخه زموږ په سیمه کې یو کس د اوس په نامه تقریبا د شل پنځه کال کې چې اوسېږي نو که هر مومن مسلمان ورور نو زما سره په ترش مهرباني باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. ټلیفون شمیره د بیا وایم صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. نو دا ډېر وخت کېږي په دغه سیمه کې دی اوسېږي. اصل کې دی وایي زه د هرات ولایت د شینډه ولسوالۍ د دېخار د کلي یم. څوک یې نشته د اوس په نامه باندې دی. شمیره زه بیا هم درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه وسلام. بیا هم دا د ډېر ټولو قدمونو اورېدونکو ته سلامونه.
ازادي راځي ټول امکاران ورته ټول سلامونه کوم ته دې هیله چې جوړ او خوش خوشاله به وي. ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې زړه سکال دی چې سره ژوندی یم دی نو دی عزیز لشکرګان د کندهار ته راغلی دی. کچېری کلیواز ما ژغه او ناس خپل کشري دی بوج ما ته په دغه ټول پولیس نه راړي کولې شي صفر اووه صفر پنځه دوه یو ده پنځه اووه دوه شمېره زر بیا صفر اویا د پنځوس دولس پنځه سوه دوه اویا.
گرانو اوریدونکو دا وستاسو هغه را رسیدلی پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په حق معلومات راکړو. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل ورکو سوي دوستانو په حق معلومات راکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته مینه احترامات وړاندې کوم. زه احمد يم د هلمند ولایت نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی، اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه غږ کې د پنځلس کالو عمر لري او د څلور میاشتې تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا دی خپل زما غږ غواړي د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده صفر اووه صفر شپږ دوه واره شپږ دوه واره اته یو څلور. شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ شپږ شپېته اته اتیا.
له ټلیفون لیکي ته راغلی یم زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایته یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی. کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی پنځه میاشتې او لس ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي نو دي ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده نو دا شمارې ورته وایم په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شمارې ورته وایم شمارې دي لومړی روشن شماره ورته وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. اتصالات شماره ورته وایم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. افغان شماره ورته وایم صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماری ورته یو یو بیا تکراروم روشن شماره ده صفر و نه شپاگ 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 ات سلور ات پنځه د کیسالات شماره ده صفر و ات شپاگ 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 پنځه پنځه سلور صفر افغان شماره مرته یو یو وای ما صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو
آزادی راډیو د وسیع عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنا تزلیا خون د هلمن ولایت د مساکلا او رسوالی د ماشر ساری د سیزون کین زنا وروچ حفیظ عبدالله نے یو نیم سال کیږي چې له کور نه د رکسو دي کدی دا اعلان خپل اوري د مشر دي تماسون او یا یې له نور دستانو سره په اړه معلومات دي د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفیظانو په مدرسو کې په اړه معلومات دي له شاه سره وي زموږ سره دي په دغه شمېره تماس ونیسي سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې مہربانی وسلام. سلامونه او نیکی هلی احترامات او د ازادي رادیو د ورکشوي عزیزانو د خبرونه ټول هم قرانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکانا زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او پنځه شو عمر لري د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورکشوي دی. که چا په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجبې له مخې د زما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. ٹیلیفون شمارہ دا صفر او شپگ تین زو دوا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مسید آزادی ریڈیو ټولو خوږو منوال ته په خوږه مینا خوږه خوږه سلامونه وړاندې کوم. په دې له شروع جوړو خوشاله بیا منوال یو ځل بیا تاسو ورو د سرایم دا ټیم عبید الله ارمانی م د کراچۍ څخه خبرې کوم. دا جنبی پښتونخوا خانوزی او شیدون کوم چې دا مال له کراچۍ ته غیزم. عملګرو ازادي رادیو سره ډیر شکریا ادا کوم. ډیر مننه کوم بیا هم چې څومره اکتفاتې د کلام په زبه زو کوم ولا ډیر زیات کم دی. ولی ازادي رادیو هر وخت موږ پیغامونه نشر کړی دي. بیا هم دا خبره د نور کله په شان کوم چې کوم موږ ورک کاږي کوم دی چې د جمعه خان کا زوی دی غنی جان د خپل نوم کوم دی هغه غنی دی. نو کچیر یو مسلمان ورو د غنی پاکره معلومات لري یا غنی جان خپل زما आवाज اوري.
گران ورور عبید الله ارمانی ستاسو دغه ژغیس پیغام لبد مرغه پوره نو سبڅوي یعنی چې ستاسو د ټلیفون شمیره پاغه کې نو خو لنی ک مرغه موږ په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون شمیره پیدا کړه او زه دغه شمیره اوریدونکو ته لولم. کیدای شي چې زموږ اوریدونکو یاداشت کړي 00235811. بیا تکراروم 00923051112.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم. مدادی لسالی سحیما یو حلق چې رحمت الله نیږي نهجات لغفار آغاز زیدی سنجنیا کی مخی هلمن ولایت مدادی لسالی د بارګل بازار سر سره مد کډو سمې چې خاور د کشمیره کا د کلی ځخنه د کسو دی نکای هر مسلمان وطن ارم ما لري یا احنا زای من دبین من مسلمانی د من کلی په ځای شمیر او اړ کوي نشي چې پر و چې پر دې ډیر شپږ اساس چې پر نه خيو تګور فکتوري ستر دی ځای په دا ترنګ سره نن رنګ دی نو وسیره دی ته نن نه سړي راځي.
سلامونه نیکی هری دادا دې رادیو کارکونکو او ریدونکو ته ټلیفون لیکه درغله خګټار دلان دې مل جلال آباد ته دغه د موږ لسینه نه یو ماشوم رښوی مل میږي او د بلار نوم یې نصیر دی. کار چا پیدا ک د مهربانی د مخې په دغه شمارو داړي کټینګ کی چې کورانه ور بسړي را خپدا د دې خو شماري د سی پرواویا سی پر واویا سی پر نوی شپک پاندو سویا
او بل چې یو یو کړتین 0 و و 0 نه 0 15 شپږ و 0 دای پامه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کال کې ورکسو دی د کندهار د ولایت د جړی دولو سوالی د ندی د کلی دی عمر یې تقریبا 39 کال دی علامه او نشانی دادی په تنه ګردی دی پرنګ غنم رنگ دی او د لاسو او د پښو خپلی نکی پښنه کی دی او دغه د پښو د لاسو ګوتی لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانی سب ته سړی ورته زیر سی پر یو د دوه بالخوګانې د کالدانی کپ معلمیږي او د دینی علم زده کوونکی دی او ډیر بیدار او چالاک حالت دی هر مسلمان ورکه پاک له معلومات سره پر دغه تلور شمیرو دی مستر تماس ونیسي یی سیم شماره 0 0 1 3 2 5 شپږ سلام شماره 0 0 4 5 1 1 1 3 2 9 اتصالات شماره 0 0 8 2 4 5 9 2 4 4 2 4 5 ریبا شماره 0 2 4 5 9 5 8 2 4 2 والسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونی یملا کندهار ولایت فتره مون تاسو په دې نه ټول څه درمنه ورېدل څه زما یو دوست راکې ده رحیم الله په نوم نو په تاسو سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفون کې راکې سیرا ده 0 1 9 0 9 8 0 8 د کلیری تکرار دی 0 1 9 0 9 0 8 0 8 او یا هم بل کلیرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې پنځه پنځه درې اووه اووه لکه چا سره معلومات هیله ده چې ما ته معلومات راکړي. یو ځل بیا د شمېرو تکرار، صفر اووه سوه نهه نوي، صفر اته نوي څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه نهه نوي، صفر اته نوي څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا.
زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې شپاړس کاله عمر لري، د لیرې شرج مخکې د دوشنبې ورځ د قوس د میاشتې دوه ویشتمه نیټه په کابل کې د کمریو په کلي کې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت د ورځې یولس بجو وروسته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله د معلم فرید الله د زوی په هکله معلومات وي، نو د اسلامي عاطفي او همکارۍ له مخې دې د موبایل لاندې لیکل شوو شمیرو ته خبر ورکړي. صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته، صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته، دوهمه شمیره صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه، صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه.
دا
بله سلام علیکم. زمر یو همسایا ورکسوی دی چمی محمد دی د عبدالسلام زیدی د کندهار ولایت د میوان ولسوالی د هوټل د کلی وسیدونکو دی د کوسپور بزلسه ورکسوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زموږ سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. شمیره وایم 0 2 2 6. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 6.
سلام علیکم. السلام علیکم د ازادې رادیو ټولو خوږو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. او یو خاص سلام طاهر روشن سه محترم تاسو ته وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کرخه خاکسار خوستایم بیا د ګلابونو خوست لای څخه. زما یو ورکشاوی دوست په نوم د حبیب د پلار نوم محمد جواد دی. د وختل چې ترکیه هیواد ته په کاچاک لر شي خو دغه څلور کاله کېږي چې په اکله یې معلومات نشته. که هر چاته یې په اکله معلومات وي په دغه دوو شمارو موږ سره اړیکه ونیسئ. ایم ټین شماره 0 2 2 5 1 8 1 8 1. د شمارې تکرار 0 2 2 5 1 8 1. اته یو روشان شماره هم د ټلیفون هم د واتس اپ 0 2 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره تکرار 0 2 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره یو ځل بیا هم تکراروم. ایم چین شماره 0 2 2 1 5 1 1 1 1. روشان شماره 0 2 9 1 1 1 1. تر بیا خو وختونه خکسار خوسته
یو نه پر دماغه تکلیف د لوی د عبدالباری په نام 22 کال عمر لري د کندهار والا د جړی ولسوالۍ ورک دی. کار مسلمان ویوا میچ کې چې ورک دی کار مسلمان ورو ته معلومات چې په دغه شماره دې مشت زنګ وایي چې پر وسوا 22 2 5 1. ازادي کارکونکو ډیره مننه کوو چې دغه معلومات خپور کړي. وسلام.
سلامونه ونی کې له شبې ز جام پرې دي لمنې لا تو چې دونکي چې مړي دوست یې یا نه مې د جرګو د کار زوی دي کم اسکان ته لور میچ کې ل خپل کور نه راکسو یا مسلمان ورو ده کې پاره معلومات یې د خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې فریش مې دی وایم 0 1 0 5 2 3 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره در 0 2 3 1 6 9 8 5 5. روشن شمیره ده 0 2 9 3 1 8 0 0. بسیر شمیره در بیا تکراره و ما 0 1 5 2 5 0 5. اتصالات شمیره ده 0 1 1 9 5 8 5. روشن شمیره 0 1 9. صباح ښه ژوند شي ته د خدای په وړاندې پوهستی کې بیا نه زده لرې ټول جام ته ځان سلام کوم.
سلامونه نه کې هلي د ازادي رادیو ټول اوریدم خو کار کوم کتاب لاندې کوم. زه عبد الهادي فراهي ام د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه. زما یو ګران دوست چې 25 کال عمر لري او 10 کال کېږي د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ د لوی شهرین نه درک شوی دی. عبد الرحمن نمیږي د سید رحمان زید او د ګل رحمان مسعی دی. هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخول ما غاوري بیان ک څوک د پاکله معلومات لري زما سره د پلاندې شماره اړیکه ونیسي او خپل اشرینه د ترلاسه کړي. د ټلیفون شماره ده 0 1 0 2 5 0 2 3 0 9 0. شماره یو ځل بیا 0 1 0 2 5 0 2 4 0 9 0. وړاندې شو واخله لا فهمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالۍ چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال. دا یو کښ تاسو به جوړ وګیا او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده پاله سلام څنګه سلام د شهرام نګره کسوي ده نو کزا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکون شيږي پښت ځواني کوم چې 4 15 15 نګره کړه 0 1 0 2 3 نمیږي انده دې دوریست دې پیغام څه کولو مې ډیر مننه.
درنو اوریدونکو درن وزی د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.